از میرحمت صافی همکارم در بخش تکنیک. حالا هم ساله محمد ساله با داستان پر از خبر و نفس تازه با شماست.
دیر مننه جاوید نعیمی تاسی ستری مسید آزادی رادیو اوریدونکو ته از مال خواه سلام. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې د افغانستان حکومت وایي د جمهوریت ریاست د راتلونکو ټاکنو د مالی سرچینو د برابرولو او امنیت ټینګولو ته تیاری لري. نن یک شنبه ده، د لړم عقرب شپږمه، د اکتوبر 28مه. په پیل کې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. حکومت وای د کندهار خلکو د ولسی جرګې په ټاکنو کې د ګډون د لارې وسلولو طالبانو ته کلک ځواب ورکړ. د افغانستان لپاره د ازبکستان ځانګړي استازي ویلي چې حکومت یې له پاکستانه غوښتنه کړې پر وسلولو طالبانو فشار راولي چې د سولې له پروسې سره همکاري وکړي. د ترکیې، فرانسې، جرمني او روسیې مشرانو غوښتنه کړې چې په سوریه کې د روان بحران د حل لپاره د ملګرو ملتونو په ملاتړ پروسه پیل شي. د افغانستان حکومت وایي د کندهار خلکو د ولسی جرګې په ټاکنو کې د ګډون له لارې وسلولو طالبانو ته کلک ځواب ورکړ. د ولسمشر مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوي پرون ازادي راډیو ته وویل چې په کندهار کې په ټاکنو کې د خلکو ګډون بې ساری و او دا بهیر منظم او په امنیت کې ترسره سو.
د افغانستان خلکو یو بار بیا د قانون د حاکمیت ټینګولو، د ډیموکراسي او ولسواکۍ ټینګولو لپاره خپل تعهد څرګند کړ.
لنیش او معروف ولسوالی پرته په نور کندهار کې پرون د ولسی جرګې انتخابات وسول. په کندهار کې نه ورځ مخکې په وسلواله حمله کې د هغه ولایت امنیه قومندان او د ملي امنیت رئیس وجل سول او والی ټپی سو. د دې قبل پریکړه وسوه چې په دې ولایت کې د ولسی جرګې انتخابات یوه اونۍ وځنډول سي. په دایکنډي کې د ولایتي شورا غړي ادعا کوي چې وسلولو طالبانو درې تنه چې په ننواتې ورغلي وو برمته کړي دي. وسلولو طالبانو یوه اونۍ مخکې د دایکنډي د کجران ولسوالۍ شپږ دېرش اوسېدونکي چې له کندهاره دایکنډي ته روان وو ارزګان ته نږدې له موټرو کښته کړل او ویې تښتول. د دایکنډي د ولایتي شورا غړي غیرت جواهری ازادي راډیو ته وویل چې وسلولو طالبانو پرون هغه درې کسان چې ننواتې ته ورغلي وو هم برمته کړي دي.
افغان حکومت تر اوسه د دې کسانو د خوشی کېدو لپاره هیڅ اقدام نه دی کړی. د کجران ولسوالۍ هغه درې تنه چې له سپینګرو او مشرانو سره د خبرو لپاره ورغلي وو، له بده مرغه وسلوالو دغه کسان هم له موټر ښکته کړي او بیولي دي.
جواهری له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې په دایکنډي ولایت کې د ملي اردو یو کنډک ځای پر ځای کړي او د داسې پیښو مخنیوی وکړي. د دایکنډي ولایتي چارواکي ویلي له ستونزې خبر دي او د قومي مشرانو په مرسته یې د حل هڅې کوي. د افغانستان لپاره د ازبکستان ځانګړي استازي اسمت الله ایرګاشف ویلي چې حکومت یې له پاکستانه غوښتنه کړې پر وسلولو طالبانو فشار راولي او د افغانانو په مشرۍ د سولې له هڅو سره همکاري وکړي. اسمت الله ایرګاشف پرون په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاحکار حمدالله محیب سره کتلي او دواړه د سیمه ییز امنیت، اقتصادي ودې او په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو ږغېدلي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا خبر پاڼه وایي چې ایرګاشف ویلي چې حکومت به یې په نږدې وخت کې یو هیات پاکستان ته واستوي. د خبر پاڼې په حواله د افغانستان لپاره د ازبکستان ځانګړي استازي ژمنه کړې چې حکومت به یې په افغانستان کې د انرژۍ د تولید له پروژو سره 500 میلیون ډالره مرسته وکړي. د ترکیې، فرانسې، جرمني او روسیې مشرانو غوښتنه کړې چې په سوریه کې د روان بحران د حل لپاره د ملګرو ملتونو په ملاتړ پروسه پیل سي. د څلورو هیوادونو د مشرانو غونډه پرون په استنبول کې وسوه. د غونډې هدف په سوریه کې د امنیتي او سیاسي وضعیت کتنه او د حل د لارو چارو موندل و. تفصیل وروسته. د پاکستان سترې محکمې پر ټلویزیوني چینلونو د هندوستان د هر ډول موادو پر خپرېدو بیا بندیز ولګاوه. د پاکستان د رسنیو د تنظیمي ادارې یوه چارواکي وویل قاضي القضات ثاقب نثار پرون یو حکم خپور کړی چې پر اساس یې پر ټولو ټلویزیوني چینلونو د هندوستان د هر ډول منځپانګې د خپرېدو مخه نیول کیږي. د پاکستان ډان ورځپاڼې راپور ورکړی چې قاضي القضات دغه حکم ته توجه ورکړي. هغه دا چې د ده په خبره هندوستان د دغه هیواد د شمال په هغه سیمه کې چې نوې ډیلی پر مالکیت دعوه لري د اوبو بند جوړوي. د په خبره لدې سره پاکستان ته د بهیدونکو سیندونو مخه نیول کیږي. د پاکستان قاضي القضات ویلي موږ ولې د هندوستان چینلونه بند نه کړو. د هندوستان فلمونه په پاکستان او په ټوله سیمه کې ډیر مینوال لري او بالیوډ ګڼو پاکستانی موسیقي ژغونکو او فلمی لوبغاړو ته کارونه ورکړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي دی به د پنسلوانیا ایالت پیټسبرګ سیمې ته چې خونړۍ حمله پکې سوې سفر وکړي. دا سفر وروسته له هغې کیږي چې د یهودانو په یوه عبادت ځای کې یوه حمله کوونکي د کوچني د نوم ایښولو پر محفل حمله وکړه او یولس کسان یې ووژل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون خبریالانو ته وویل دی به دغه ښار ته سفر وکړي خو نور جزئیات یې ور نه کړل. ښاغلی ټرمپ زیاته کړه
The shooter is in custody and federal authorities
حمله کوونکې په توقيف کې ده او فدرال چارواکي د ایالت او محلي پولیسو د همکاري او د څېړنو لپاره لیکدول شوې دي. د ډلایزي وژنې دغه شریر عمل کاملا شیطاني او نمنونکي ده.
امریکایي چارواکو ویلي وسلول کس چې کله عبادت ځای ته داخلي دی ناری وهلې ټول يهودان باید ووژل سي. په پیښه کې لږ تر لږه شپږ نور کسان چې څلور تنه پولیس دي ټپیان سوي دي. حمله کوونکی چې شپږ څلوېښت کلن او نوم یې رابرټ باورس یاد سوی وروسته په ټپي حالت کې ونیول سو. او په ګرجستان کې نن د جمهوري ریاست انتخابات کیږي. په دغه هیواد کې درې نیم میلیونه وګړي درې ورکولو پر شرایطو برابر ګڼل سوي دي. د راپورونو په حواله ګرجستان به ممکن د قفقاز لومړی هیواد وي چې یوه ښځه د جمهوري ریاست څوکۍ ته ټاکي. په ګرجستان کې د جمهوري ریاست لپاره 15 کسان کاندیدان دي چې شپږ شپېته کلنه سلومي زور ابیشویلی هم پکې شامله ده. سلومي زور ابیشویلی په فرانسه کې زیږیدلې او تر دې مخکې د ګرجستان د بهرنیو چارو وزیره وه. په ګرجستان کې حاکم ګوند د ګرجستان خوب د سلومي زور ابیشویلی ملاتړ کړی خو هغه د خپلواکو کاندیدانو په ډله کې شامله ده. د ګرجستان ولسمشر جیورجی مارګوویش لا ویلي لیبیا کاندیدی ډډه کړې ده.
تاسو یاست د رادیو ته غوږ یاست.
او ریچ افغان حکومت وایي د جمهوری ریاست د راتلونکو ټاکنو لپاره پوره چمتووالی نیول سوی.
او اراده برای انتخابات رئیس جمهوری مطرح حکومت وجود داره. موضوعات تخنیکی را کمیسیون انتخابات به تنظیم کرد.
د کونړ په سرکانو ولسوالۍ کې د یو شونځي حال خلو چې ګڼ ماشومان یې ټولګي نه لري.
زمنګا و سیمپونه او درې کوټې دي. زمنګ زه غواړم چې زمنګا هغه مکتب زر جوړ شي. زمنګ خپل مکتب لاله.
په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د ترکیې، فرانسې، جرمني او روسیې مشرانو غوښتنه کړې چې په سوریه کې د روان بحران د حل لپاره د ملګرو ملتونو په ملاتړ پروسه پیل شي. دوه اونیز پروګرامونه هم په دې خبرونه کې خبرو. تاند څنګه او حقیقت څه دی؟ افغانستان حکومت وایي د جمهوری ریاست د راتلونکو ټاکنو د مالی سرچینو د برابرولو او امنیت ټینګولو ته تیاری لري. د ولسمشر مرستیال ویان ازادي راډیو ته ویلي چې تخنیکی چارې د انتخاباتو په خپلواک کمیسون پورې تړلې ده. کمیسون ویلي چې د جمهوری ریاست د ټاکنو محل ویش برابر کړی دی. د بدسل کې د چې له غزنی پرته په ټول افغانستان کې د ولسی جرګې انتخابات ترسره شوي دي. فرشته جلالزی او نور جزئیات.
د افغانستان حکومت وای د جمهوریت ریاست ټاکنې به په ټاکلي وخت ترسره شي. د جمهوریت ریاست مرستیال وایاند شاه حسین مرتضوی پرون ازادي راډیو ته وویل چې حکومت در روانو انتخاباتو لپاره د مالی سرچینو پیدا کولو او د امنیت ټینګولو مسولیت لري او دا مسولیت سرته رسولای شي. هر څه چې حکومت پوری ارتباط لري د مالی سرچینو او امنیت برابرول دي. حکومت د جمهوری ریاست د انتخاباتو تر سره کولو ته اراده لري. تخنیکی چارې د انتخاباتو په خپلواک کمیسون پوری ارتباط لري چې باید تنظیم کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي چې د جمهوری ریاست ټاکنې به د 1398 لمریز هجری کال دوري میاشتې په وروستیو کې وشي. د دې کمیسیون وایان سید حفیظ الله هاشمی پرون په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې د جمهوریت ریاست د ټاکنو محل ویش تیار کړی دی.
انتخابات ریاست جمهوری تقویم ازو آماده شوه.
د وایي د جمهوریت ریاست د انتخاباتو محل ویش مشتهر کړی او داسې غواړو چې په روانه اونۍ کې د سیاسي ګوندونو ناظرانو او د انتخاباتي شکایتونو له خپلواک کمیسیون سره شریک کړو. هاشمی د جمهوریت ریاست د انتخاباتو دقیقه نیټه نه ده اعلان کړې. په افغانستان کې د جمهوریت ریاست تیر ور انتخاباتي بهیر د درغلیو د ادعاو لامل له داسې بنبست سره مخامخ شو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری منځګړی توپ تار شو. او د ملي وحدت حکومت په جوړیدو موافقه وشوه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای د ولسی جرګې ورستیو انتخاباتو پر دې بهیر د افغانانو باور یو اربیا راژوندی کړی دی. خو د ولسی جرګې پر انتخاباتو هم نیوکې کمی نه وي. په ډیرو سیمو کې درایو مرکزونه ناوخته پرانستل شو. په ځینې مواردو کې د بایومتریک ماشینونو کار ستونزې درلودې. انتخاباتي مرکزونه تړلي پاتې سو او خلک د رای اچولو د مرکزونو په وړاندې ساتونه ساتونه انتظار ته اړ سو. د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون ویلي چې څه باندې 6000 شکایتونه ورته رسیدلي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند ویلي چې د اکتوبر په 20 او 21 د انتخاباتو په ورځو 102 حمله وشوه او 20 ووژل شو. خدای شمیر خبری ایراجانسونو پر پټونو کې د شمیر 300 بلل سوی دی. په افغانستان کې د ولسی جرګې انتخابات تر 3 کلن ځنډ وروسته ترسره شو. په افغانستان کې امنیتي او سیاسي وضعیت تکوه کتل شي. د دې اټکل ګران دی چې د ملي وحدت حکومت به د جمهوری ریاست د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره له کومو نویو ستونزو سره مخامخ وي.
موردل چې د افغانستان حکومت وایي چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره چمتووالی نیول شوی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی هم ټینګار کړی چې دغه انتخابات به پر وخت ترسره کیږي. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی دغه ولایت ته ورغلی دی. دای صاحب په دې اړه نور جزئیات اوریدونکو سره شریک کړي چې له ولسمشر سره نور څو کسان دي او څه ویل کیږي چې پر کومو مسایلو به هلته خبرې کوي.
اکثر رڑی اور مسلم جی دلی لومړی غونډه د امنیتي مسولینو سره وی تر هغه وروسته د شهید کارمان او د غره ترڅنګ د ولسی جرګې بل وزیر سید محمد اتزی د کورنۍ د غړو سره ګوري. تر هغه وروسته د یو پنځه بستریز روغتون چې هغه ګرنتون دی د هغې کتاب مراسم دي. او نن به د ورځې په اوږدو کې د بیلابیلو اقشارو سره لیدنې او کتنې ولري او د ورځې په پای کې یوه لویه غونډه د خلکو سره وي چې پر موجود وضعیت او هلته د حکومت سره خپلې وعدې او هغېلسي راتلونکو قانونو باندې به د خلکو سره خبرې کوي.
ډیر مننه اتمن به د ورځې په جریان کې بیا هم له تاسو څخه په دې اړه نور جزئیات واخلو. ومرودل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هلمند ولایت ته ورغلی، له امنیتي چارواکو سره به په یوه غونډه کې برخه اخلي، بیا به د جبر قهرمان د کورنۍ له غړو سره وګوري، وروسته به یو 50 بستري روغتون هم په دغه ولایت کې پرانیزي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کندهار کې پرون د ولسی جرګې انتخابات وسول چې یو اونۍ ځنډیدلې وو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې په کندهار کې شاوخوا 15,000 کسان د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي. په کندهار کې مې له میشت مدني فعال نصیر احمد نصرت څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې په مجموع کې دغه انتخابات څنګه وو.
ساکنی په کندهار کې که څه هم تمه و چې خلک به نه راووځي، خلک به وویریږي، کمرنګه فعالیت به خلک دلته په کندهار کې وشوي، ولې د دې برعکس دلته په کندهار ښار او ولسوالیو کې د خلکو دونه بیروبار و چې بیخي یعنی کم وخت چې زه ساده د کور څخه راووتلم ما خو فکر کاوه چې بیخي به ټول مراکز خالي په مرکزونو کې سپینږیري ښځې یو لاش او بیروبار مې ولیدی. دوی ټول خپل رایې د خپل خوښۍ وړ نومان لپاره استعمالولې.
بلې، نصرت صاحب همدغه ځینو بې نظمیو ته راتلمه چې خپله د انتخاباتو کمیسیون هم تایید کړه چې په ځینو مرکزونو کې یا هغه آلو سم کار نه کاوه، یا پر وخت نه دي پرانستل سوي، یا هم ځینې نورې ګډوډۍ وې. څومره سورې غوړولې دغه بې نظمیو د انتخاباتو پر پروسه؟
سهار کوم وخت چې رسمي رای اچونې پروسه شروع شوله، ځینې تخنیکي ستونزې په ډېرو رای اچونې مراکزو کې وې. هغه داسې چې د ځینو رای اچونې مرکزونو لیستونه بدل شوي وو. د یو مرکز لیست په بل مرکز کې وو. د دې ترڅنګ بایومتریک سیستم هم کار نه کوي. هغه کارکوونکي چې د ټاکنو کمیسیون له خوا څخه د ګمارل شوي وو، تر ډېره پورې هغه کارکوونکي د دغه بایومتریک په سیستم باندې نه پوهېدله. ولې دغه ستونزې تر یو حده پورې تر یو وخته پورې د ورځو په جریان کې وې. ما مگر همه حال مجر ولایتی داره ولایت مقام او پسان که نور همکار اداره لیدلی اوگوی داره موضوع تاکه باولا او همه حال پا فیسبوک بانی لایت لکل مراکز سخیلی دنه کولا دو رضی پوشدو که در سن لیتره حد پوری آلس بید ما زگر ترکنزو بجو پری دیر دیر بار دیر رشو او ټول هغه کسانو چې ورته خپل راي استعمال کړی ټول په بلین باندې په شزر باندې او په خوشحالي باندې تر یو څه باندې دل چې خپل راي استعمال کړی په شار او لسوالی کې
ساش کال په دغه انتخاباتو کې هم په کاندیدانو کې د ځوانانو شمیر زیات او هم په ناظرانو کې او هم په برخوالو کې څه فکر کوي چې یو لوی تغییر نه ملمیږي؟
بالکل د ځوانانو په اړه د جون په انتخاباتو کې په دغه دیموکراتیک پروسو کې یوازې البته په انتخابات کې نه بلکې اوس ځوانان ویښتوي دي پالیسي دي دوی غواړي چې د حکومت په هر تصامیمو کې برخه واخلي دوی غواړي چې هغه اړیکه چې د ولس او حکومت ترمنځ ته هغه نور د باندې وسخیوسي دوی په هر یو تصمیم نیونه کې د دولت غواړي چې د دې مظلوم ولس په نمایندګۍ باندې ځان شریک کړي نو دغه شریکېدل هم د دوی دې ته وهڅول چې خپل راوځي پر ټولنیزو رسنیو باندې د فیسبوک له لارې د ټویټر له لارې عام ولس نور خلک تشویق کړي خپل کورنۍ دې ته تشویق کړي چې راوځي چې نن یې نتیجه په کندهار غونډې یو ولایت کې چیرې چې د حتی د هېڅ دې تمه نه وه چې د دغه وروستیو پیښو له امله به انتخابات واوسي اما دې نن دا ثابته کړل چې ځوانان په خاص ډول باندې مېرمنې او کندهاري ولس په مجموع کې چې موږ د هېڅ نوع غمیزې د هېڅ رنګ تروریستي عملو په وړاندې باندې چپ نه پاتېږو.
په کندهار کې مدني فعال نصیر احمد نصرت و چې په دغه ولایت کې د ولسی جرګې د پرونیو انتخاباتو په اړه سره خبرې کولې. دغو انتخاباتو ته 112 کسانو ځانونه کاندید کړي و چې 11 کسان به ولسی جرګې ته لاره پیدا کوي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د کونړ د سرکانو ولسوالۍ اړوند د مسلم آباد لومړنی شوونځي زده کوونکي وایي چې د شوونځي د ودانۍ جوړولو پلان منظور شوی خو د رغونې کارونه ډیر ورو روان دي. دوی غوښتنه کوي چې په دې برخه کې د پوهنې ریاست پر مسؤلانو فشارونه راوستل سي. روح الله انوري راپور لري.
د مسلم آباد خونځې شپږم ټولګي پوري دي. ټول و سنفونه لري چې په هر ټولګي کې په لزګونو ماشومان په زده کړو بوختي. د مسلم آباد لومړني خونځې د پاره یو کور په کرایه نیول شوی خو یاد زده کوونکي کوټو کې نه ځایږي. اوس هم درې ټولګي شین اسمان لاندې سور لمر او بادونو ته ناستي. دوه تنو زده کوونکو د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته د خپل ستونزو په اړه وویل.
زه زکیا د حاجی نور الحق له سیمپونه بار ناسي منګه و سیمپونه او درې کوټې دي. زه غواړم چې زمونږ هغه مکتب زر زر جوړ شي او موږ خپل مکتب لرو.
زما نوم دی روبي. د پښپګم سینپ کې زده کړه کوم. د چې باران شي زمونږ سینپ ته تاسو کې رانه زمونږ کتابونه لاندې. زه هم چې زمونږ مکتب جوړ شي او کانکې مشهدا شیشم پکې ولګي چې باران تاسو کې نه رانه زمونږ.
دغه زده کوونکي په پلاستیکي سترنجیو په سپیرو خاورو کې خړ پړ ناستی. هر یوی چې لخپل ځای پاسیږي نور پوری بلا خاوري نختی وی. زده کوونکي وای لخونځي دوه دورې فارغ شوي. هلکان نور خونځي او تلاړل خپل درسونه ته دوام ورکوي خو د جنډ لپاره نږدې منځنۍ خونځي او لیسا وجود نه لري نو ځکه ترې نور تعلیم پاتې شو.
موږ سکینه مسلم آباد لمنه اندي شاګردایم. زموږ د وخت نه چې کوم جن نه کوي فارغ شي خپل کورونه کې راستي دي او د بوچت سپور از مکتب کې نشته.
د مسلم آباد لومړنی خونځي سرخون کې مولوی عبدالمجید ازادي رادیو ته وویل د تعمیر د نشټوالي په وجه دوی او زده کوونکي له غنو مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي.
اوس خلا د الله احسان ده چې د رسولورو او تاکونو یو کور مو په کرانی ولري. د دینه د مخه من د شناسمن لاندې ناسو چې یو خیمه به هم نه و او درس می دامه ورکول او دا په دې خاطر کوي چې وخت زمنګ انتظار نه کوي وخت ریږي. تیر کال زمنګ د دغه خونځي لپاره د یو تعمیر منځوري وشو. ته جمع دوه صنفه تعمیر ده، پاغي باندې کار جریان لري. زمونږ د معرف د چارواکو نه هله ده ترڅو د خلک تعقیب کی او خپل کارونه په چټکۍ پر مخ بوزي ترڅو د غراتلون کې جمع ته مونږه تعمیر ته لاړ شو.
هغه وای په تعمیر د کار د زند او سستوالی راپورونه د پوهنې ریاست ته رسولې دي. د کونړ پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار خونزاده د مسلم آباد د لومړني خونځي د زده کوونکو او ښوونکو د شکایتونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
مشکلات مونږ وګالل ریاست ماری پاو ته پیشرفت کې شو دی. ان شاء الله اوس هم کار روان دی. پروبلم که کار سلوي مونږ د دې ته انجنيران یو په دوه باندې نظارت دغه کړه تیز کو چې دا خلک لاړ شي او هغه نظارت وکړي.
د پوهنې ریاست مسؤلین وای په کونړ کې ټول 1500 بابا خونځي موجود دي چې له دې جملې یوازې 198 داسې ودانۍ لري چې د زده کوونکو وسنی شمیر ته ځواب نشي ویلې او حکومت ته پکار دي چې خونځیو ته د ودانیو جوړولو برخه کې خپلو کړو ژمنو ته د عمل جامه واغوندي.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس به اجمل اندرا ته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه سره غلي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د شنبې په ورځ د کندهار په انتخاباتو یوه لیکنه کړې. په لیکنه کې لیکوال د افغانستان په وروستیو انتخاباتو او په دې هیواد کې په امنیتي پیښو په ځانګړې توګه د کندهار د امنیې د قومندان جنرال عبدالرازق پر وژل کېدو تبصرې لیکلې. ورځپاڼه وایي د کندهار د انتخاباتو پر ورځ تر ناوخته پورې د کومې لویې امنیتي پیښې رپورټ نه دی ورکړل شوی. لیکوال همدارنګه د رای ورکوونکو د مرکزو په وړاندې د خلکو اوږدو کتارونو ته اشاره کړې چې د ولسي جرګې 111 کاندیدانو ته تر 1100 زیاتو محلونو کې رای ورکړي. په لیکنه کې په عمومي توګه د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه ویل شوي چې لا نامنیو سرم لو. لیکوال وایي په ټول افغانستان کې 10 کاندیدان ووژل شول او د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې انتخابات مخکې لغوه شوي وو. لیکوال همدارنګه په غزنی کې د انتخاباتو د ځنډیدو یادونه کړې او زیاتوي چې په کندهار کې بیا تیرونه لدې قبل انتخابات ونه شول چې د دې ولایت سواکمن د امنیې پوخانی قومندان جنرال عبدالرازق په هغه برید کې چې مسولیت طالبانو ومانه ووژل شو. ورځپاڼه زیاتوي چې د جنرال رازق وژنې چې د طالبانو سرسخت مخالف ګڼل کېده په ټول افغانستان کې عکس العمل راپورته کړ. د لیکوال په وینا نوموړي ته خلک د ملي اتل په سترګه ګوري او هغه د کندهار د ثبات ستن بلله. واشنگتن پوسټ وایي په داسې حال کې چې د راتلونکي کال د اپریل د میاشتې لپاره د ولسمشرۍ انتخابات پلان شوي او افغان او امریکایي چارواکي له طالبانو سره د سولې هڅې کوي، د جنرال رازق دا ډول وژل کېدو په ډراماتیکه توګه د افغان دولت کمزوري په ډاګه کړه او هم یې په راتلونکو انتخاباتو او هم د سولې په پروسه په بې باورۍ کې نوي عناصر ورسیات کړل. په واشنگتن کې د سولې د انسټیټیوټ د افغانستان د برخې سیلونکي سکاټ وردن واشنگتن پوسټ ته ویلي د ولسی جرګې په انتخاباتو کې ستونزو او تاوتریخوالي هغه خواشینونکي واټنم څرګند کړ چې د دیموکراسۍ لپاره د بدلون لپاره د عامو افغانانو د هیلو او د دولت د حق ناتواني ترمنځ موجود دی چې د خلکو رایې په سمه توګه مدیریت نشوي کړی. ورسپانه د وردن لخوا زیاتوي داسې ښکاري چې طالبان تر حکومت زیات د انتخاباتو لپاره چمتو. سٹارز اینڈ سٹرایپس خبرونه بیا د هغه وازو پاړل کنه کړی چې د جنرال رازق له وژل کېدو وروسته افغانستان په ځنګړې توګه کندهار کې خبري شوې او ویل کېږي چې ګوندې پر جنرال رازق د بریټ تر شا د امریکا د پوز لاسو. سٹارز اینڈ سٹرایپس زیاتوي سره له دې چې وسلوالو طالبانو د هغه بریټ مسولیت ومانه چې د کندهار د امنیه قومندان جنرال عبدالرازق او د دې ولایت د ملي امنیت رئیس یې ووشل او د امریکا یو جنرال یې ټپي کړ. زینو کندهاریانو د خبرونه ته ویلي دوی ګمان کوي چې دا بریټ د امریکا د پوز لخوا پلان شوی وو. خبرونه د کندهار د ځای امنیتی چارواکو لخلی وایي دا ډول وازی طالبان او غونډي هواد پاکستان د خلکو ترمنځ خبروي او زیاتوي چې د جنرال رازق وشل کېدو د افغانستان یو مهم او ستراتیژیک ولایت له امنیتی چیلنجونو سره مخ کړي. خبرونه وړاندې وایي افغان لوړپوړو چارواکو او د ناټو د قاتم لاټر ماموریت سرچینو دا وازی کاملا بے بنسټ بللی.
په غزنی ولایت کې د غزنویانو د دورې دوه منارونه چې تاریخي قدامت لري کې وی خواته په بیلابیل وختونو کې زیانمن سوي، بلې خواته د دغه ځای اوسیدونکو وایي کې غم اونخ وړل سي نو یو مخبال منځه ولاړ سي. حبیب الرحمن تاثیر ور باندې راپور لري.
د غزنی اوسیدونکو وای د غزنی منارنه چې سلګونه کلونه تاریخي قدامت لري وسته ځوانانو د تفریح ترڅنګ د ماشومانو د لوبو او د متادینو د نشې کولو په ځایونو بدل سوی دی. دوی وایي که دولت خوندیتوب ته پاملرنه ونه کړي لري نه ده چې له منځه ولاړ سي. مرتضی وردګ انور اندړ او عبدالباری حمیدی ازادي راډیو ته وویل حالت یو ورځ تر بلې خرابېږي، خو په غزنی کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست ورته ښه اړولې ده.
که غزنی له نورو ولایتو موږ مهم وګڼو، د مهمتوب یو علت به همدا تاریخي آثار او تاریخي آبادات وي چې له بده مرغه هېڅ توجه نه ده ورته شوې.
متاسفانه چې دا منارونه ښه تاریخي آبادات دي او اوس اطلاعات فرهنګ هېڅ توجه نه ده ورته کړې. ګوره هغه پورته دومره وران شوی ده او هېڅ بیا جوړ شوی هم نه ده.
دا د موسی خان اکبرزاده په وخت کې ترمیم سو، جوړ سو، مصارف یې وسو، خو اوس بیرته ګډ شوی دي. بس همداسې پاته دي، ورځ تر بلې خرابېږي. الکان لوبې پکې کوي، تریاکیانه ته راځي خپل چرسو تریاکو دا شیان پکې کوي.
په غزنی کې د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس بشیر محمدی هم دا ستونزه مني، خو وایي ډېر ژر به د دغه منارونو تر څنګ په څو نورو تاریخي ابدو دیوالونه راتاو او له هر ډول تخریب څخه به یې په امان کړي.
دی منارو ترڅنګ قصر چلته موجود دی، د شریف خان مقبره لته موجوده ده، د سلطان سبکتګین مزار لته موجود دی. د دې لپاره موږ 5500 متره یو دیوار پروژه منظور کړي، پر دې ټولو موږ دیوار تاوو.
دغه منارنه چې ویل کېږي له دریو څخه یې دوه برخې نړېدلې او په بېلابېلو دورو کې بیرته ترمیم سوې دي. نو صدیق زین، اختر محمد او بریالی جلال زای وایي هره جمعه ورته راځي. سیمه یې ښکلې، موقعیت یې زړه راښکونکی او جوړښت یې خوندور دی.
دوی یو یې دغه دی، یو مینار چې د تقریبا 25 متره ارتفاع جګوالی لري، او هغه بل مینار چې مخامخ ښکاري لږ لرې دی له موږ تاسې نه، هغه 40 متره ارتفاع لري. نو دا په اوس وخت کې د غزنی د خلکو لپاره د دوی د شاوخوا د چر اطراف د یو میله ځای باندې بدل شوی دی.
ترمیم یې اوس داسې ناجزه ترمیم یې اوس کنده ډېر ښایسته جوړ و، د غونه نور ګډ شوي دي. دا کنی دا 155 متره لوړ و. په اول قدم کې باید ساتنه وشي، ځکه چې دا تاریخي آثار دي او دا خو زموږ د وطن یو ډېر یعنې داسې یو شی دی چې موږ ټول دغه باندې ویاړو.
جالب ماده دا و چې دا ډېر کلونه پخوا جوړ شوی دی او ډېر منظم جوړ شوی دی. هغه وخت کې دومره منظمه معماري او تروسم پی سوچ کوم چې دا به څنګه ورختلی او دا به جوړ کړی کنه. نو دا راته جالب ده، په ټوله کې دغه سیمه راته جالبه ده. هغه وخت کې ممکن دلته چې شی نه و، دوی څنګه دا جای ورته انتخاب کړی، داسې جای چې په ښار ټول ته ښکاری.
بریالی جلالزی او جمیل وقار دغه منارنه په اقتصادي توګه ښه سرچینه ګڼي او وایي د اطلاعات او فرهنګ ریاست هم په دغه منارونو پیسې وګټي او هم دې تاریخي قدامت خلکو ته ور وپیژني.
دا صحیح ده چې دلته اغست منارونه شته دي، دا تخریب شوی دي او د دولت باید دې ساتنه وکړي. خو یو بل اړخ ډیر مهم اړخ یې دا ده چې دوی باید له دې څخه اقتصادي ګټه هم پورته کړي. لکه مثال په مزار کې چې د نوروز میله ده، دغسې یو میله ورته جوړ شي چې د ولایت د اقتصادي ودې دپاره به دا کومک وکړي.
د دې تر څنګ سي به دا یو ډېر ښه اقتصادي سرچینه کېدای سي، غزنی ولایت له اقتصادي اړخه یو څه عاید ورته راسي. بله ښه خبره دا سی موږ دلته د غزنی په تاریخ، د غزنویانو په امپراتوري، په هغه پاچاهۍ باندې لا حداقل د دغو منارونو په هغه دومره دنګ دنګ ولاړ دي، په ویلتونو باندې نه پوهېږو چې دا څه معنا چې دلته منارونه جوړ کړي دي.
د غزنی منارونه د غزنی ښار ختیځ لور ته د روضې کلي سره په یو کیلومترۍ کې موقعیت لري چې د غزنویانو د دورې د ساختماني هنر، انجینري او معماری یو شاهکار ګڼل کېږي. دغه منارونه له پخو خښتو په داسې حال کې جوړ سوي دي چې هره خښته یې په نازک او نفیس ډول د منار په دیوالونو کې چسپول سوی ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ترکیه، فرانسې، جرمني او روسیې مشرانو غوښتنه کړې چې په سوریه کې د روان بحران د حل لپاره د ملګرو ملتونو په ملاتړ پروسه پیل سي. د دغو هیوادونو مشرانو پرون په استانبول کې غونډه وکړه. د غونډې هدف په سوریه کې د امنیتي او سیاسي وضعیت کتنه او د حل د لارو چارو موندل و. نور جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې.
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان پرون د غونډې ګډونوالو ته وویل:
ټول دنیا نن ګوزري شو انده
د نړۍ سترګې نن موږ ته راوړي. زه هیله لرم چې صادقانه عمل به وکړو او داسې تفاهم ته به ورسېږو چې مثبتې پایلې ولري او هغه توقع چې له موږ څخه موجوده ده ناکامه نه کړو. په ادلب کې تېره میاشت اوربند اعلان شو. دا په سوریه کې وروستۍ سیمه ده چې د بشار الاسد د حکومت ضد ملیشه پکې واکمن دي. داسې ویره وه چې که اوربند اعلان او تمدید نشي په ادلب کې د سوریه د حکومت پوځي عملیات به پیل شي او میلیونونه نور وګړي به بې ځایه کېدو ته اړ باسي. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین پرون له اردوغان سره په خبري غونډه کې وویل که چیرې رادیکال یا سختدریځې ډلې په ادلب کې د اوربند د ټینګ پاتې کېدو مخنیوی وکړي او له ادلب څخه وسلوال حرکتونه وکړي، روسیه دا حق ځان ته ورکوي چې د تروریستانو د پناه ځای د له منځه وړلو لپاره د سوریې د حکومت د سخت عمل ملاتړ وکړي. له بله پلوه د امریکا د متحدو ایالاتو دفاع وزیر جیم ماتیس پرون په بحرین کې د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال مرکز په کنفرانس کې د سوریه د وضعیت په اړه وویل چې له اویا هیوادونو جوړ ائتلاف به په سوریه کې د داعش د